مشال راڈیو کابل.
دا مشال راډیو دا دا محل په خبر کې د ماسپخین یو او په کابل کې یو نیمه بجه ده. په خبرونه کې زغل ایاز او ملیحه امیرزاده درته هرکلی وایي. په دې خبرونه کې د قبایلي سیمو، خیبر پختونخوا، پاکستان او افغانستان په اړه د رپورټونو ترڅنګ شننې او تبصرې هم د خبرو اونیز پروګرام جمهوریت هم د روانې غړی برخه ده. خو لومړی د دې سات تازه خبرونه له ملیحه امیرزاده نه و.
السلام علیکم. تا ټول اول پاموکړه د خبرونو سټکو ته. نن سار په کابل کې په موټر بمی برید کې اته کسان وژل شوي دي. په مانزیره کې یو پوځي هلیکاپټر په د پریوتو په پیخه کې 12 کسان وژل شوي او یو امریکایي سیډنی زیدار وايي کې دیشي ایران د پارچین پوځي مرکز پاکوي. تفصیل: نن سهار وختي په کابل کې یوې پوځي ودانۍ ته نږدې په موټر بمی برید کې لږ تر لږه اته کسان وژل شوي دي. د کابل امنیه قمندان عبدالرحمن رحیمی مشال ریډیو ته ویل چاودنه د ښار په سیاسنګ سیمه کې شوې چې پکې ټول اخکار شوي ملکي وګړي دي. رحیمی زیاته کړه چې په پیښه کې د پوځي اډې د احاطې دیوال نړېدلې دی. روغتیایي چارواکي وایي په چاودنه کې د ژوبل شو شمېر 400 ته رسیدلې چې پکې ښځې او ماشومان هم شامل دي. د سیمې اوسیدونکي وایي په پېشمنی کې د چاودنې پر مهال زیاتره کسانو دو. دوی وایي چاودنه دومره زورور وه چې تر لرې لرې واورېدل شوه او د کورونو شیشې یې ماتې کړې. په سمدستي ډول د برید پړه چا نه ده منلې. د خیبر پختونخوا په مانزیره کې د یو پوځي هلیکاپټر پریوتو په پیخه کې 12 پوځیان وژل شوي چې پکې افسران هم شامل دي. د پاکستان یو امنیتي چارواکي د نوم نه ښودلو په شرط بیګا مشال ریډیو ته ویل هلیکاپټر تیر مازیګر د طبي مرستو په مقصد له راولپنډۍ نه ګلګت بلتستان ته روان و چې د پیښې ښکار شو. د ده په خبره په وژل شوو کې د پاکستان پوځ میجران او پوځي ډاکټران شامل دي. دوی زیاتوي چې هلیکاپټر ظاهرا د خراب موسم او تکنیکي ستونزو له کبله پریوتې. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د پیښې سمدستي پلټنو امر کړی دی. د افغانستان په زابل ولایت کې د پوځي هلیکاپټر پریوتو په پیخه کې د وژل شو شمېر 1900 ته رسېدلې. په سیمه کې یو پولیس چارواکي رسنو ته ویلي په پیخه کې 12 پوځیان او د هلیکاپټر د عملې 15 غړي وژل شوي دي. د زابل والي ویان ګل اسلام سیال 13 ورځ مشال ریډیو ته ویل پیخه د شینکی او نوبهار ولسوالو په منځ کې د سپینې ډبرې په کلي کې شوې. یو بل پولیس چارواکي د نوم نه ښودلو په شرط د فرانس خبري اژانس ته ویلي هلیکاپټر د تکنیکي ستونزو له کبله پریوتې. په شمالي وزیرستان کې د بې پایلټ امریکایي الوتکې په برید کې 4 مشکوک وسلوال وژل شوي دي. امنیتي او استخباراتي چارواکو تېره شپه د نوم نه ښودلو په شرط مشال ریډیو ته وویل بېګانې برید د تخیلو په لوړې منډې سیمه کې شوې چې پکې وژل شوي وسلوال بارانیان دي. دوی زیاتوي ډرون الوتکې د کاني شبکې وسلوالو یو مرکز په نښه کړ. دا د روان کال پر مهال په شمالي او جنوبي وزیرستان کې د بې پایلټ الوتکو 10 برید و. د پښتنو د آگاهی غورزنګ یا پښتون اویرنس موومنټ په نوم یو سازمان په خیبر پښتونخوا کې د بجلی زیاتو بلونو پر ضد د هلو ځلو کولو اعلان کړی. د دې سازمان مشر وکیل وحید الله خان 13 ورځ په پېښور کې تر خبري غونډې وروسته مشال ویډیو ته ویل برېښنا په خیبر پښتونخوا کې پیدا کیږي نو دوی ته دې ارزانه ورکړل شي.
مونږ پریس کانفرنس وکړو د دینه بعد به مونږ چې څومره سیاسي لیډرشپ د هغوی سره په دې باندې ملاقات کوو چې تاسو په اسمبلو کې په دې باندې خبره روچته کوي خلک موبلایز کوو. بل په دې کې سټپ دالی چې مونږ په عدالت ته ځو. کمپیوټر چې دوی لګي دا بس ټیکو هم کم از کم مونږ ترې ارزانه بجلی راکړي چې ځکه چې بجلی زموږ خپل ده.
خبري غونډې ته د وینا په وخت ګډونوالو او د تاریخ غړو ویل حکومت د بجلی په بلونو کې پر دوی مالیه یا ټکسونه لګولي دي چې دوی یې نشي ورکولې. د پاکستان حکومت د پښتنو آگاهی تحریک ته غړو او مشرانو څرګندونو په اړه څه نه دي ویلي. په قبایلي سیمو کې د اصلاحاتو حکومتي کمیشن وایي د پاکستان وزیر اعظم لا د کمیشن د سپارښتنو منظوري نه ده ورکړې. د کمیشن غړي مسرت قدیم 13 ورځ مشال ویډیو ته ویل د خیبر پښتونخوا گورنر البته په قبایلي سیمو کې پر ځینو وړو اصلاحاتو لکه د شناختي کارډونو او پاسپورټونو ورکولو او د قبایلي سیمو پوهنتون جوړولو کار پیل کړی دی. نوموړي زیاته کړه چې د قبایلي سیمو د آئیني او سیاسي حیثیت فیصله به د هغو سیمو لس کوي. د اصلاحاتو کمیشن درې میاشتې مخکې په یو رپورټ کې خپلې سپارښتنې د پاکستان وفاقي عراقی حکومت ته سپارلې وې. خو د مسلم لیگ کاف یو مشر اجمل وزیر مشال ریډیو ته ویل د اصلاحاتو کمیشن د قبایلي سیمو مهمې مسلې په پام کې نه دي نیولې. خبرونه له مشال ریډیو نوره. افغان چارواکو ادعا کړې چې په فاریاب کې خواوشه یو سلسلوي خوسوال حکومت ته تسلیم شوي. په ولسي جرګه کې د فاریاب استازي نقیب الله فایق بیګا مشال ریډیو ته ویل تېره ورځ په المار ولسوالۍ کې د امین بیګ په نوم یو وسلوال کمانډان سره د خواوشه سلو پلویانو له ملي امنیتي ځواکونو سره یو ځای شو. نوموړي وایي تر دې مخکې په چهارشنبه یا شورو په پښتون کوټ ولسوالۍ کې سلوي خوسوال حکومت ته تسلیم شو. د فاریاب ولایتي شورا هم د دې کسانو د تسلیمې خبر پخلی کوي خو وسلوالو له څه دی ویلي. یو امریکایي څېړنیز مرکز وایي ښایي ایران د پارچین په نوم هغه پوځي ځای پاکوي چې په اړه امریکا او اسرائیل شک لري چې پکې تهران د اټومي وسلو جوړولو تجربه کړې دي. خو تهران په غوڅ ډول له دې توره انکار کوي. دا خبره د ساینس او نړیوال امنیت انسټیټیوټ په نوم مرکز بیګاله سټلایټ یا سپوږمکۍ څخه اخیستل شو انځورونو پر اساس وکړه چې پکې بلډوزران ښودل شوي چې له پرچینه نوي جوړښتونه او کنټینرونو ته ورته شیان وړل کېږي. ایران وایي دا فعالیت په سیمه کې د سړکونو جوړولو لپاره روان و. مرکز وایي دا تصویرونه د جولای تر څوارلسمې نیټې وروسته هغه وخت اخیستل شوي چې د نړۍ ځواکمنو هیوادونو او تهران اټومي تړون لاسلیک کړ. د تړون مقصد د ایران اټومي پروګرام محدودولو په بدل کې پر هغه هیواد د لګیدلو بندیزونو نرمول دي. له آذربایجان سره د تعلق لرونکي خبریالې خدیجه اسماعیلوا خلاف عدالتي کاروایی نن په باکو کې شروع شوه. نن په باکو کې د آذربایجاني خبریالې خدیجه اسماعیلوا پر ضد مقدمه شروع شوه. عدالت ته لسګونه فعالان خبریالان او د ډیپلوماټان غرلي چې د مقدمې او په اورېدنه کې برخه واخلي. تر دې مخکې د اسماعیلوا د مقدمې لومړی اورېدنه د تېرې میاشتې پر 24مه شروع شوه. په نوموړي د مالي درغلو د ټکسونو نه ورکولو د واک ناسم استعمال تورونه پورې شوي دي. اسماعیلوا په آذربایجان کې د اداري فساد یا درغلې په اړه ډېره خبریالي کړې او ورباندې له لګېدلې تورونه انکار کوي. دا تر دې مهال د مشال ریډیو خبرونه اوس تکرن سو بیا او د موسم حال له رابعه اکرم خان اور.
نن د کرنسی مارکیټ نه ترلاسه شوي معلوماتو تر مخه یو امریکایي ډالر په 102.80 روپۍ اخیستل کیږي او په 103.50 روپۍ خرڅول کیږي. یو پاؤنډ په 101.50 روپۍ او په 101.50 روپۍ. یو یورو په 101.50 روپۍ او په 101.50 روپۍ. یو ریال په 19.10 روپۍ اخیستل کیږي او په 19.50 روپۍ خرڅول کیږي. یو درهم په 19.80 روپۍ او په 28.10 روپۍ. یو افغانۍ په 1.08 روپۍ او په 1.06 روپۍ او په یو پاکستانی روپۍ 280 ایرانی ریالونه اخیستل کیږي او په یو پاکستانی روپۍ 282 ایرانی ریالونه خرڅول کیږي. اوس موسم حال د موسمیاتو د محکمې په وینا سبا د خالی په ورځ به پېښور او بنو کې وریځې وي او کوټه کې به اسمان شین وي. پېښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت 9 او کم نه کم 1.1، بنو کې 1.3 او 6.2 او په کوټه کې 6.1 او 1.2 وي.
مشال اړو ته تاسو غوږ یې درنو اوردونکو خبرونه مو واوریدل چې ملیحه میرزاده وړاندې کول. تاسو د مشال اړو ټول خبرونې په ویب پاڼه مشال اړو .com همداراز په فیسبوک او په ټویټر هم کتلې لوستلې او اوریدلې هم شي. په کابل کې په موټر بمی برید کې اته کسان وژل شوي او له 400 زیات ژوبل شوي. په افغانستان کې دغه ډول بریدونو مخنیوی څنګه ممکن دی؟ کارپو امرالله امان وای
جنگ د منطقې ده او د استخباراتو ده. د افغانستان حکومت په ډېر شدت سره باید د منطقې د استخباراتو سره ډېر زر دوی باید په تفاهم باندې ورسیږي.
د پاکستان فوجي هلیکاپټر په پیښه کې 12 فوجیان وژل شوي دي. په قبایلي سیمو کې له حکومتي اصلاحاتو نه مشران څومره مطمئن دي؟
د دې پالیسۍ د دې د کمیلمۍ په وجا د ډېر لوی تضاداتو او د ډېر لوی نقصاناتو پیښې جوړېږي.
په جمهوریت خبرونه کې مو د افغان طالبانو ترمنځ د اختلافاتو او د دې سولې پر بهیر د اغیز موضوع څېړلې.
د ایران هم د طالبانو د ټولو په خبره خبرې اترې ملي شروع شوې ده. د پاکستان د خبراتو په ملکیا یوازې یو ډله د طالبانو دې ته تول شوې وه او خبرې
شننی او تفسیری هم د خبرو له مشال رادیو سره وسې. درنو اوریدونکو تاسو د مشال رادیو خبرونې ته غوږی څنګه تاسو په خبرونو کې هم واوریدل چې نن سهار وختي په کابل کې په یو موټر بمی برید کې لږ تر لږه اته ولسی وګړي وژل شوي او له څلور سوانه زیات چې دی هغه ژوبل شوي دي. د کابل امنیتي چارواکي وایي د چاودنې هدف په سیاسنګ کې یو فوزي اډه وه. نور تفصیل له کابل د مشال اډو خبریال نصیب شفق نه اورو چې لږ شی به وړاندې را سره شریک کړي.
د افغانستان د عامه روغتیا د وزارت ویان وایي چې په دغه پیښه کې 300 تنه ټپیان شوي دي او وو جسد وو مړي هم روغتون ته انتقال شوي دي. په عین حال کې د کابل د امنی قومندان چې کوم دی هغه بیا وایي چې په دغه پیښه کې 8 تنه وژل شوي خو ممکن د تلفاتو شمیر له دې څخه هم زیات شي. دغه پیښه تیره شپه یوه بجه د کابل ښار د اتمې امنیتي حوزې د سیاسنګ په سیمه کې وشوه او دا موټر بم او د لارې موټر په واسطه دغه چاودنه وشوه چې ډیره زوروره چاودنه هم وه او په سیمه کې ډیر مارکیټونه چې کوم دي کورونه چې کوم دي د هم ډیر ډنکړي او تخریب کړي او حتی تر یو کیلومتر او دوه یا درې کیلومتر پورې د ودانیو حکومت هنداري او شیشې چې دي هغه هم ټولې ماتې کړي دي. تر اوسه پورې د دې پیښې مسؤلیت هم چا نه دی اخیستی. نو هغه وایي چې هدف د دې په سیمه کې کوم چې د دفاع وزارت د کشف یا د استخباراتو هغه اداره ده یعنی یو په مجموع کې یو پوځي قطعه ده هغه هدف خو هغه ته وایي نه دی اوختی او په هغه کې چاته تا یو دیواله صرف ډیر کم غونډې زوبل شوی دی یا رنګ شوی دی هلته وایي چې څوک نه دي زوبل شوي او ټول تلفات چې دي که مړي دي او که زخمیان دي دا ټول ملکی وګړي دي او تر ډیره هغه کسان دي چې هغوی د شپې هلته کار کوي او کوم موټر چې له پاکستان څخه ساختماني مواد لکه سمت او داسې نور راوړي اولته هغه دوکانونو او مارکیټونو کې ځای په ځای کوي هلته کاریګرو او موټر چلوونکي.
داو له کابل د مشال اړیو خبريال نسیم شفاق چې نن سهار به می چاودنې حال یې راکو په همدې موضوع کې پاتې کیږي. په کابل کې چاودنه په داسې حال کې شوه چې د وسلوال طالبانو په خواني مشر مولا محمد عمر د مړینې وروسته دغه غورځنګ د نوي مشر ټاکنې پر سر اختلافات رامسته شوه دي. زموږ همکار پامیر ساحل د سیاسي چارو کار په امر الله امان سره پر دې موضوع مرکه کړي او په سر کې ترې پوښتلي چې دومره لوی ټرک څنګه کابل ښار ته ننوتې او دونه لوی چاودنې کړي. نوموړي په جواب کې وایي
دغه چې چریکي حمله او تروریستي حمله چې دی دا جبهوي جنگ نه ده چې د دې مقابل کې ودرېږي او جبهې مخه ونیسي. ناګهانی حملات دي او تروریستي عمل ده چې انجامي او یا پارتیزاني حالتونه دي چې دوی مایسته راوړي. په دې کې شک نشته چې د افغانستان د اوسني حکومت د استخباراتو څنګه او کشفي څنګه د سوال لاندې نه درغلي دقیقه ده چې دا باید سوال لاندې راشي ولې د شهادسي کیږي. دغه لوی لاري او ټرکونه دغه ځان نه باریږي دا چاول انتقالیږي او په څپو څپو باندې دوی راځي او ګي خدل کیږي بیا یو مایان وخت کې دا بارسي او په مایان وخت کې دوی هغه تروریستي حمله دي چې هغه هیڅوک نشي دقیقه ولای هغه یو مشخص یو ګروپ پورې مربوط عمل ده چې دوی کوي.
دوه ډوله جګړې په افغانستان کې فعلا روان دي. یو خو په مالی ولایتونو کې مخامخ جنگ روان دي له وسلوالو سره بل دغه جګړو ذکر تاسو وکړه دا وسلوال راځي په ډلیز توګه راځي یا په موټرو کې راځي چون کې توکي بار کړي او چاودنې کوي او حمله کوي. د دغه ډول جګړې چې دا چلیکی جګړې دي دا پټ بریدونه چې کوي دغه سي ډلیز بریدونه چې کله کله وکي او بیا وتختی د دغه پر وړاندې د امنیتي چارو د پو په توګه باندې تاسو د افغانستان ملي اردو کې جنرال واست تاسو څه تجویز وړاندیز کوي څه طریقه کول پکار دي زیات استخباراتو باندې باید توجه وشي چې مخنیوي وشي د دغه بریدونو حکومت یا د دفاع وزارت یا د کورنۍ چارو وزارت څه کول پکار دي.
جنگ جنگ د منطقې او د استخباراتو د افغانستان حکومت په ډیر شدت سره باید د منطقې د استخبارات سره ډیر زر دی باید په تفاهم باندې ورسیږي. دغه جګړه نه د پاکستان په ګټه ده نه د هند نه د ایران نه د افغانستان په ګټه باندې ده. هر څوک دغه جګړې ته لمن وهي او دوی دغه اور بل اخره د دوی خپل لمنې ته ورسیږي. د پاکستان د حکومت په دغه نه مخکلي ایس ای استخباراتي څنګه او کشفي څنګه تاسو وګورئ چې د افغانستان د نننی کابل اور چې لګیدل د کراچۍ او د لاهور د کوټې او د پېښور نه کم نه ده. دوی خپل باید په دې کې فکر وکړي او د دغه جنگ د مخنیوي په خاطر باندې د تروریستي حملاتو په مقابل کې باید یو همغږي ما باندې راشي. بل خبره دا ده چې افغانستان حکومت دا پکار ده چې د ځل په کشفي او استخباراتي څنګه باندې ډېره ښه سرمایه ګذاري وکړي ترغو دی وکولای شي د مخامخ له جنگ په دغه بانډیتی جنگونو باندې توجه زیاته وکړي تر هغه علاج دی واقعي مشکله واقعي نه وکړي.
دا افغان چارو کارپو امرالله امانو چې د مشال اډو خبریال زمونږ همکار پامیر ساحل سره مرکه کوله. ترنو ودونکو د وسوال طالبانو د مشر مولا محمد عمر د مړینې د خبر د خبرونو وروسته د نوي مشر پر سر د اختلافاتو د حل لپاره د پاکستان کې جامع حقانیه محتمم او د جمعیت علما اسلام سندلی مشر مولانا سمیع الحق خبرې ترې پیل کړې دي. پاکستان او افغان چارو ځینې کارپوهان وایي چې د افغانستان حکومت او افغان طالبانو ترمنځ روغ جوړې خبرې پر مخ وړلو لپاره د طالبانو خپل منځي اختلافات ختمولو لپاره کردار لوبول یو ښه ګام دی، خو بیا ځینې کارپوهان وایي دغه کار د افغانستان او پاکستان د اړیکو په ګټه نه دی. نور تفصیل په خبره د زلان یوسفزی په رپورت کې وو.
د افغان طالبانو د مشر مولا محمد عمر د مړینې د خبر وروسته مولا اختر منصور د افغان طالبانو نوې مشر ټاکل شوی دی، خو بیا د طالبانو ځینې مشران د مولا اختر د مشرې لمنلو انکاریان شوی دي او ځینې پکې وایي چې باید د مولا محمد عمر زوی مولا یعقوب د افغان طالبانو نوې مشر وټاکل شي. د دغه اختلاف ختمولو په غرض د جامع حقانیه اکوړه خټک محتمم او د جمعیت علما اسلام سمیع الحق ډلې مشر مولانا سمیع الحق د منځګړیتوب خبري پیل کړې دي. د افغان چارو کارپو او خبريال طاهر خان د افغان طالبانو ترمنځ اختلاف ختمولو کې د مولانا سمیع الحق د کردار په اړه وایي
د طالبانو پر نوې مشر دی مولا اختر منصور د هغه ډیر زیات نږدې تعلق پاتې شوی دی مدرسه حقانیه اکوړه خټک سره او بیا مولانا سمیع الحق سره هم چې بیا کوم د اختر منصور مخالفین دي نو په هغه کې هم داسې کسان ډېر وي چې هغې هم د دغه مدرسې سره ډېر زیات تعلق پاتې شوی دی او مولانا سمیع الحق په خپله باندې هم افغان طالبان سره د هغه تعلقات او د هغه رابطې هغه څه د چانه پټې نه دي.
خو یو بل کارپوه او خبریال شمیم شاهد وایي چې پاکستان کې د افغان طالبانو ترمنځ داسې په ډاګه منځګړیتوب به د پاکستان او افغانستان په اړیکو بد اغیز ولري.
روزانه په مدرسو کې غونډې کېږي، خبرې اترې کېږي د طالبانو ترمنځ. زما دا خیال دی د افغانستان سره هغه تعلقات نور خرابول دي. د جنرال راید شریف باندې د افغانستان ولسمشر اشرف غنی او د افغانستان خلکو ډېر زیات د باور څرګندونه کړې وه. زما دا خیال دی چې دا وخت چې د افغانانو اعتماد ته نقصان ورسي، پاکستان د خپلې ذمہواری پوره کړي.
خو د طاهر خان په وینا د افغانستان حکومت او افغان طالبانو ترمنځ د روغې جوړې د خبرو د کامیابولو لپاره د طالبانو د نوې مشر په سر جوړ اختلاف ختمول ضروری دي.
طالبانو کې ډېر زیات مخکې چې کومه ودانۍ مرحله شوې وه په جولای په اووم باندې په مری کې هغې باندې بیا وروسته ډېر اختلافات وو، خو هغه معامله به وروسته راځي. زه ګمان نه کوم چې یو څو میاشتې وخت تېرې شي نور ملګري او ډېر زر د خبرو دا پروسه شروع نه شي، ځکه چې د ټولو اولنۍ زیات چې کومه اهمیت ورکوي هغه دغه اختلافاتو ختمولو ته ورکوي.
خو بیا شمیم شاهد په دې نظر دی چې د نېشنل اکشن پلان د لاندې باید د افغان طالبانو ترمنځ د خبرې کوونکو او د هغوی په حق کې د غونډې کوونکو پر ضد ګامونه پورته کړي شي.
کاغه مولانا سمیع الحق دی او کاغه بل دی او کاغه بل دی چې څوک دا قسمه دغه اعلانونه کوي، جرګې کوي، جلسې کوي، د هغې خلاف د زر تر زر کاروایی وشي. که داسې ونه شي نو زما دا خیال دی د دین او پاکستان ته زیات نقصان رسي، ځکه چې په ټوله نړۍ کې د افغانستان په حق باندې په پاکستان باندې ګوتې نیسلی شي، پاکستان باندې نیوکه کیږي.
د جولای په ومنه ټا د پاکستان په مری خارګوټي کې په لومړي ځل د افغانستان حکومت او افغان طالبانو ترمنځ د روغې جوړې رسمي خبري اترې پیل شوې وي، خو د مولا محمد عمر د مړینې د خبر وروسته د روغې جوړې د خبرو دویم پړاو ځنډول شوې دي. زلان یوسفزی، مشال ریډیو، پېښور.
مشال اړیکه تاسې غوږې درنو ودرونکو زو د خیبر پختونخوا مانسری ته چېرته چې یو فوزي هلیکاپټر د پرېوتو په پیښه کې د افسرانو په ګډون دولس پاکستانی فوزیان وژل شوي دي. امنیتي چارواکي وایي هلیکاپټر تېر مازدیګر د طبي مرستو په موخه له راولپنډۍ څخه سیلاب ځپلې سیمې ګلګت بلتستان ته روان و چې د پیښې ښکار شو. نور تفصیل د ریاض مساخیل په رپورټ کې وو.
د پوزي سرچینو په وینا د زیارت پورز مازیګر د پوزیو هلیکاپټر چې پکې د پوز ډاکټرانو او نورې طبي عملی په ګډون دولس تنه سوارو د پینډې نه ګلګیت ته روان و. د سفر موخه ګلګیت کې یو جوبل پوجي ته درملنه ورکول او هغه له هغه ځایه راوستل و، خو د خیبر پښتونخوا مانسیرې په سیمه کې د پیښې ښکار شو. سرچینې وایي په ظاهره د پیښې وجه خراب موسم معلومیږي. د پاکستان سرکاري ټي وي په وینا وژل شوي کسانو کې د هلیکاپټر پایلټ میجر مزمل، مرستیال پائلٹ میجر ہمایون، ڈاکٹر میجر شہزاد، ڈاکٹر میجر عاطف، ڈاکٹر میجر عثمان، حوالدار منیر عباسی، فلائٹ انجینئر حوالدار آصف، نائک عامر سعید، نائک مقبول، سپاہی رحمت اللہ، سپاہی وقار اور نرسنگ اسسٹنٹ امان اللہ شامل دی۔ مشال ریڈیو سرا خبروں کے د مانسیرے ڈی ایس پی ذوالفقار خان جدون اوے چتردے دما د ات کسانو مڑی ملو شوی دی کم چی سی ایم ایچ ایپٹ آباد ترسول شوی او د نورو د لٹون کار روان دے۔
دیکھیے بالکل 12 کسانو نور دی میجر ڈاکٹران دے اور نورو ٹیکنیشن ٹیکنیشن وغیرہ او پائلٹ او انجینئر او کمزے دا کریش شو ہیلی کاپٹر او ڈیر غر دے جی ڈیر غٹ غر دے دا غت ٹولو غر تو ہے کوا بینگڑا دوندو جی اور اس پورے ریسکیو آپریشن شروع دا اور ڈی پی صاحب ایس ایس پی صاحب پاک آرمی ٹولو فورسز او دلی دے اس پورے تقریباً
صدر، وزیر اعظم اور داخلہ وزیر دا ہیلیکاپٹر پپیخا جور غم او افسوس کار کھڑے دے دیا دونے دا چہ ہم پرون پچترال کی دا پوز یو بل ہیلیکاپٹر بیڑنے ناستہ کڑے دا خودے کس قسم مرگ جوبلا ند شوے البتہ دروان کال مئی میاش کے دا گلگت پنل ترسیم کے دا پوز یو بل ایم آئی 17 ہیلیکاپٹر راپرے وتو پوجا د زینی ملکونو سفیران او د زینی سفیرانو خزی مړې شوې وې۔ ریاض موسی خیل، مشال ریډیو، اسلام آباد۔
په منصرې کې د هلیکاپټر د پیښې کې د 12 فوجیانو د وژل کېدو رپورټ تاسې واورېدلو۔ زو شمالي بلوچستان ته چرته چې د بی پایلټ امریکایي الوتکې په برید کې څلور مشکوک وسلوال وژل شوي دي۔ امنیتی چارواکو مشال اړتیا ویل بیگانی برید د تخیلو په لوړې منډې سیمه کې شوې چې پکې وژل شوي وسلوال بهرنیان دي۔ تفصیل دومر دراز وزیر پر رپورٹ کی۔
چارواکی وای وژل شوی سلور وړه غیر ملکی وسلوال دی۔ استخباراتی ادارو چارواکو مشال ریډیو ته وویل چې ډرون جازونو شمالی وزیرستان تحصیل د تاخیل لوړه منډی سره د حقانی شبکې وسلوالو مرکز په نښه کړی، دوه میزایل یې پرې داغلی دي۔ د تاخیل وړه منډی د شمالی وزیرستان سرخار میرانشانه قریبا 50 کیلومتره لویدیځ کې ده او تحصیل د تاخیل او شوال د شمالی وزیرستان هغه تحصیلونه دي چې د امریکایي ډرون جازونو زیات بریدونه شوي۔ شمالی وزیرستان کې ضرب اعظم عملیاتو وروسته هم ټول ډرون بریدونه د تاخیل او شوال ډیورنډ کرخه ته نږدې شوي، چرته چې ځایي خلک د عملیاتو وروسته هم میشته دي او میرعلي میرانشاه کې د فوز کنټرول نه پس ویلې شي چې وسلوال هم د غلطه غرایزو سیمو ته منتقل شوي۔ امریکایي بی پایلوټ الوتکو لخوا روان 2015 کال کې دغه لسم برید و۔ دغه لس بریدونو کې یو په سویلي وزیرستان او نه شمالي وزیرستان د تاخیل او شوال غرایزو سیمو کې شوي دي۔ شمالي وزیرستان کې روان 2015 کال اولنی ډرون برید هم د تاخیل تحصیل یا د سیمه لوړه منډی کې د جنوري په 14 نیټه شوی و چې پکې شپږ مشکوکا وسلوال وژلی شوی ول۔ قبایلي سیمو کې د وسلوالو ځالې منځه وړلو لپاره ډرون بریدونه له کال 2014 څخه پیل شوي۔ عمر دراز، وزیر، مشال ریډیو، بنو۔
درنو اوریدونکو، تاسو د مشال راډیو خبرونه ته غوږ د قبایلي سیمو اصلاحاتو لپاره جوړ کړل شوی حکومتي کمیشن ویلي د پاکستان وزیر اعظم د دوی د رپورټ سفارښتونو منظوري نه ده ورکړې، خو دوی د ولس د ځینو وړو مسلو هواري او ضرورتونو پوره کولو لپاره کار پیل کړی دی۔ دا خبره د کمیشن غړي مسرت قدیم تیره ورځ مشال راډیو ته وکړه۔ کمیشن درې میاشتې مخکې خپل رپورټ او سپارښتنې د پاکستان وفاقي حکومت ته وړاندې کړې دي، خو د ځینو سیاسي ګوندونو مشران وای د اصلاحاتو کمیشن د قبایلي سیمو عیني حیثیت او هلته د نافذ قانون پر سر لوی مسلې له پامه غورځولې دي۔ نور تفصیل د یو دمې رستو۔ په قبایلي سیمو کې د اصلاحاتو لپاره جوړ کړل شوی حکومتي کمیشن یوې غړي مسرت قدیم وای که څه هم وزیر اعظم د کمیشن وړاندیزونو حتمی منظوري نه ده ورکړي، خو په ځینو سفارشاتو عمل شروع شوی دی۔ د دوی په خبره د اصلاحاتو لپاره په لویه کچه خبرې او سلا مشورې روانې دي، دا به په پړاوونو کې وي او په ځینو سفارښتونو کار شروع شوی دی۔ مسرت قدیم زیاته کړه چې د اصلاحاتو په عملي کولو کې به وخت لګي۔ د دې پوښتنې په جواب کې چې د خیبر پختونخوا گورنر د اختیاراتو لاندې کوم کارونه عملي شوی دي، مسرت قدیم ویل
شروع شوی دی، څنګه چې کوم دیش جنا د چټي د ضرورت نه نو هغه ټول چې دي هغه موږ راشنلایز کړی دي په دې هم پای کې څو کې امپیکټ چې نه دي ټول ناول پای کې موږ سجست کړی دي چې په فاتا کې دي یو فسیلیټیشن سنټر چې کمیټه اف سنادرا سی ان ای سی او ولایت سره د ډومیسایل او د پاسپورت لپاره چې دي نو هغه فسیلیټي ورکې چې پای کار روان دي بیا اولریډي پای کې موږ د یونیورسيټي سجست کړی دی د یونیورسيټي لپاره ځمکه واغستې شپه دا وی دا وایس چانسلر لپاره وی چې کوم اناؤنسمنت
د مسرت غنی په خبره په قبایلی سیمو کې امنیتی حالاتو ته هم کتنه پکار ده ځکه که چېرې په دغه سیمو کې لوی بدلون راوستل شي نو ډېرې مسلې به سر راپورته کړي دوی زیاته کړه چې قبایلی سیمه په خیبر پښتونخوا کې شاملېدو او یا ځان ته د ځانګړي حیثیت فیصله به قبایل پخپله کوي خو ځینې سیاسي ګوندونه د کمیشن سپارښتنو سره اتفاق نه لري د مسلم لیگ قاب ډلې غړی اجمل وزیر وایي چې د کمیشن په راپورټ کې تر ټولو لوی انتقاد دا و چې په دې راپورټ کې مهمه مسلو ته پاملرنه نه ده شوې
فیصله دی وشي دغه کمیشن سپورټ کې د هغه په حواله باندې نه خو هغه ایکسرسایز وشو جرګې والو نه په کې څه داسې خبره راغلی ده بیا هغې نه علاوه مونږ د آرټیکل 247 کلاس 3 کلاس 7 خبره کړې وه لکه مونږ سوال دا دا و او دا دی چې آیا چې دا نه کې بیا دا بولس کمینکان او دا اته سینیټرانو څه کار دی په پارلیمنت چې دوی قانون سازي هم نشي کولی او د پاټا پاره قانون سازی
اجمل وزیر زیاته کړه چې د قبایلی سیمو د پارلیمان غړي د قانون سازی له حق نه محروم دي او په دې کمیشن کې په دې اړه څه خبره نه ده شوې د حکومت نه غوښتنه وکړه چې د حکومتي کمیشن او د فاټا کمیټې شریکه غونډه راوبلل شي او په هغه کې دا مسلې وسیډل شي بلخوا د قبایلی چارو کارپوه شهابالدین اډوکیټ وایي چې د وفاقي حکومت په اجنډا کې د قبایلی سیمو پرمختګ شامل نه دی
په اسلام آباد کې ناس چې کم زمونږ واکداران دي هغه دې په بعضو خبرو ځان پوه کړي او هغه کې یو خبره دا ده چې زمونږ او د پنجاب او د سند ترمنځ بعضي کلتوري فرقونه شته دي یا زه په ساده الفاظو دا ویلی شم د پنجاب یو حکمران د قبایلو یا د پښتنو په مزاج د هغوی په کلتور باندې هغه سې نه پوهېږي چې هغه د هغوی لپاره پالیسۍ جوړي او د دوی پالیسۍ د دوی د کمیلمۍ په وجه د ډېر لوی تضاداتو او د ډېر لویو نقصاناتو په سیمه جوړېږي بیا مونږ ته
شهابالدین اډوکیټ زیاته کړه چې باید وفاقي حکومت یوه داسې با اختیاره اداره یا کمیشن جوړ کړي چې پکې پښتانه او قبایلي مشران په صحیح توګه ګډون ولري او د هغوی په سفارښتونو عمل وکړل شي
مشال رادیو ته تاسې غوږی د قبایلی سیمو سیاسي اتحاد په نوم یو سازمان د هغو سیمو د مسلو هواري لپاره یوه کابینه جوړه کړې ده د دې اتحاد غړو او مشرانو تېره ورځ په پیښور کې یوه خبري غونډې پر مهال به دا کابینه به د پاکستان له لوړپورو چارواکو او سیاسي مشرانو سره ګوري او د قبایلی سیمو د ستونزو هواري لپاره به ورته وړاندیزونه ورکوي نور تفصیل د زلاند یوسفزی پر رپورټ کې
د قبایلی سیمو د ستونزو د هواري لپاره جوړ کړی شوی فاټا سیاسي اتحاد کې عوامي نېشنل پارټي پاکستان پیپلز پارټي مسلم لیگ نون پاکستان تحریک انصاف قومي وطن پارټي جمعیت علما اسلام فضل الرحمان ډلا او مسلم لیگ قاف ډلې ګډون لري خبری کانفرنس کې د یاد سیاسي اتحاد مشرانو وویل چې د قبایلی سیمو د ستونزو د هواري په غرض یې یو کابینه هم تشکیل کړې ده د پاکستان پیپلز پارټي غړي او د فاټا سیاسي اتحاد د کابینې صدر اخندزاده چټان مشال رډیو ته وویل چې دوی په قبایلی سیمو کې د امن او سوکاله لپاره خپل تجویزونه وړاندې کړي دي
پاغې کې د امن او امان مسله ده پاغې کې کم زمنګ ای ډی پیس شې دي د غوی لپاره د 200 ارب پیکیج منګه مطالبه کړي ده دغه شانته په ټول ملک بلدیتی الیکشن کیږي منګه غواړو چې په پاټا کې بلدیتی الیکشن وشي او زمنګ خلکو کې ډیره زیات احساسه محرومي ده زمنګ خلک ځان نه پاکستانیان وای چې نه موږ په پاکستانیانو کې شماریو او نه په انسانانو کې شماریو ځکه چې موږ ته د ملک په اعلی عدالتونو کې د اپیل حق نه دی سیلا په ملک چې کوم قانون سازي کېږي قانون سازي داري د غی اطلاق په موږ نشته زمنګ پارلیمنتریان زمنګ د لپاره قانون سازي نشي کولای
د قومي وطن پارټي سره تعلق لرونکو د فاټا سیاسي اتحاد د کابینې جنرال سیکرټري ظاهر شاه وای چې خپلې غوښتنې به د ملکی کچې سیاسي مشرانو ته وړاندې کوي
چې آل پارټیز کانفرنس هم په کور ټولو پارټیانو مشرانو هم راغوړو خپل د قبایلی مسله هغه ته هم مخې تک دو خو مثلا که په دغه مونږ نو به خو بل زمون دوی مو هغه چې کوم ځای نو هغه احتجاج دی او احتجاج ځان په خپل هغه مطالقه ځای ته رسي نو به خو مونږ احتجاج کوو مونږ سره د احتجاج دار ده برلار مونږ ته څوک پوري نه دي
د عوامي نېشنل پارټي غړي او د فاټا سیاسي اتحاد د کابینې پریس سیکرټري نثار مومن وای چې کچري د دوی غوښتنې اومنل شي نو په قبایلی سیمو کې امن ټینګی دیشي
چې څنګه مرا دغه دلته خلکو ته حاصل دی په پاکستان کې هغه به مونږ ته تخویز شي هغه به مونږ ته راشي مونږ ته به هغه حاصل شي زمونږ ژوند به هم سوکاله شي مونږ به زمونږ آواز به عدالتونو ته ورسي مونږ ته به انصاف میلاو شي چې اوس انصاف نه میلاویږي نو زما یقین ډېر لوی بدلون راځي انشاءالله امن به همدغې سیزونو سره راځي.
د فاټا سیاسي اتحاد مشرانو دا هم وویل چې د ګورنر خیبر پښتونخوا له اړخه د فاټا د اصلاحاتو لپاره د جوړ کړی شوې کمیټې سفارشات دوی ته نه دي منظور ځکه چې په دغه کمیټې کې د قبایلي سیمو اوسیدونکو ته نمائندگی نه ده ترلاسه. زلان یوسفزی، مشال ریډیو، پیښور.
مشال ریډیو ته تاسو غوږ درنو اوریدونکو وخت شوه دی د ماسپخین یو نیمه بجه. ملیحا میرزاده هم په سټوډیو کې را سره موجود ده نو له هغې نه د خبرونو لنډیز اورو.
نن سهار په کابل کې یوې پوځي ودانۍ ته نږدې په موټر بمی برید کې لږ تر لږه اته کسان وژل شوي دي. د کابل امنیه قمندان وایي چاودنه د ښار په سیاسنګ سیمه کې شوې چې پکې ټول ښکار شوي ملکي وګړي دي. په برید کې خواوشا 1400 کسان زخمیان هم دي. د برید پړه لاچا نه ده منلې. د خیبر پښتونخوا په مانسري کې د یوې پوځي هلیکاپټر پرېوتو په پیښه کې 12 پوځیان وژل شوي چې پکې افسران هم شامل دي. د چارواکو په خبره هلیکاپټر تېر مازدیګر د طبي مرستې په مقصد له پنډۍ نه ګلګت بلتستان ته روان و چې د پیښې ښکار شو. په شمالي وزیرستان کې د بی پیلټ امریکایي الوتکې په برید کې 4 مشکوک وسلوال وژل شوي دي. د امنیتي او استخباراتي چارواکو په خبره بېګانې برید د تخیلو په لوړې منډې سیمه کې شوې چې پکې وژل شوي وسلوال بارنیان دي. د پښتنو د آګاهۍ تحریک په نوم یو سازمان په خیبر پښتونخوا کې د بجلی زیاتو بلونو پر ضد د هلو ځلو کولو اعلان کړی. اداره وایي برېښنا په خیبر پښتونخوا کې پیدا کېږي نو دوی ته دې ارزانه ورکړل شي. په قبایلي سیمو کې د اصلاحاتو حکومتي کمیشن وایي د پاکستان وزیر اعظم لا د کمیشن د سپارښتنو منظوري نه ده ورکړې. د کمیشن غړي مسرت قدیم تېره ورځ مشال ویډیو ته ویل د خیبر پښتونخوا ګورنر البته په قبایلي سیمو کې پر ځینو وړو اصلاحاتو کار شروع کړی دی. د افغانستان په زابل ولایت کې د پوځي هلیکاپټر پرېوتو په پیښه کې د وژل شویو کسانو شمېر 1200 ته رسېدلی. په سیمه کې یو پولیس چارواکي رسنو ته ویلي په پیښه کې 12 پوځیان او د هلیکاپټر د عملې 15 غړي وژل شوي دي. افغان چارواکو ادعا کړې چې په فاریاب کې شاوخوا 1300 وسلوال حکومت ته تسلیم شوي. په ولسي جرګې کې د فاریاب استازي نقیب الله فایق بیګا مشال ویډیو ته ویل تېره ورځ پالمار ولسوالۍ کې د امین بیګ په نوم یو وسلوال قمندان سره د خوشا سلو پلویانو له امنیتي ځواکونو سره یو ځای شو. وسلوالو لاسونه دي ویلي. یو امریکایي څېړنیز مرکز وایي ښایي ایران د پاچین په نوم هغه پوځي ځای پاکوي چې په اړه امریکا او اسرائیل شک لري چې پکې تهران د اټومي وسلو جوړولو تجربې کړي دي. خو تهران له دې توره انکار کوي. او نن په باکو کې د اذربایجاني خبریالې خدیجه اسماعیلوا پر ضد مقدمه شروع شوه.
ملیحا امیر زاده واچې د خبرونو لنډیز تاسو ته وړاندې کول. اوس زو اسلام آباد ته چرته چې د مشال اډیو خبریال سراج ظهیر د پاکستان د ځینو ورځپاڼو ادارې لوستې دي او غټ ټکی په دې رپورټ کې راغونډ کړی دی.
نن ایکسپریس ورځپاڼې خپلې ادارې کې د سپریم کورټ هغه فیصلې ته کتنه کړې ده چې پکې په یوویشتم آئینی ترمیم کې بدلون او د دې تر لاندې پوځي عدالتونه جایز ګرځولي دي. ادارې لیکي چې د سپریم کورټ د دې فیصلې وروسته به د تر هغې پر ضد پوځي عدالتونه په سم ډول کار کولی شي او د سپریم کورټ د فیصلې وروسته به اوس ټول خنډان ختم شي. ادارې وړاندې لیکي چې په کال 2014 د دسمبر په 14 نیټه د پېښور آرمی پبلک سکول د پېښې وروسته سیاسي او عسکري مشروالۍ د ترهګری د خاتمه او ترهګرو ته د سزا ورکولو لپاره د پوځي عدالتونو جوړولو فیصله کړې و. د کومې لپاره چې بیا پارلیمان په مشترکه توګه یوویشتم آئینی ترمیم منظور کړو. خو بیا د کال 2015 په 14 اپریل د دې پر ضد په سپریم کورټ کې درخواست جمع کړی شو او وی ویل چې دا د بشري حقوقو پر ضد دی. ادارې زیاتوي چې وخت یې شینو له دې وړاندې په ترهګرو ته سزا نه ورکړي کېده او سوسو کلونه باقي سونه چلیدل. نو ځکه په داسې صورتحال کې پوځي عدالتونه ضروری وو او بیا اوس د پاکستان اولس سیاستوال او پوځ ټول د ترهګری خاتمه غواړي. د دې ترڅنګ د پېښور نه خبرېدونکي مشرک ورځپاڼه خپلې ادارې کې لیکي د بېنظیر انکم سپورټ پروګرام په نوم باندې د خلکو د لوټلو دنده څه نوې نه ده بلکې له ډېرې مودې راهیسې دا سلسله روانه ده. خو تر اوسه پورې انتظامي او متعلقه ادارې د دې د مخنیوي لپاره هیڅ نه دي کړي. ادارې مخکې وایي چې دې لړکې یو منظمه ټولګه لګیا دی خلکو ته د موبایل فون په ذریعه میسج یا پیغامونه لیږي چې ستاسو دومره پیسې راختلې دي او دغه رنګ ځینې وخت خو دا خلک په عقیدت او ګورورو ته هم ځي او د دروغ سروي کوي او دغه شان بیا وروسته د دې غریب خلکو نه پیسې اخلي. اداریا اخري کې وای باید چې پی ټی ای د دې خلاف اکشن واخلي او په دې کې چې کوم ایزلوډ والا خلک هم شامل دي د هغوی پر ضد کاروایی وکړي او د دې خلکو مخه ونیسي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات په برخه کې تاسو لپاره دوه مقالو ته کتنه لرو. د بشري حقوقو اثار نړیوالې ادارې هیومن رائټس واچ په پاکستان کې د سپریم کورټ پر هغې پریکړې اندېښنه ښودلې چې پکې فوزي عدالتونه قانوني بلل شوي دي. دا اداره وایي له دې کار سره به د هغه هیواد او وګړو بنیادي بشري حقوقونه له خطر سره مخامخ شي. هلته ډیپلوماټ مجلې په افغانستان کې د تاوتریخوالي او بریدونو پر مهال د ولسي وګړو مرګ ژوبلې کچا زیاتېدو په اړه د ملګرو ملتونو تازه رپورټ څېړلې دی. د دواړو لیکونو مهمې برخې له هارون باچا نه اورو.
د هیومن رائټس واچ په لیکنه کې د پاکستان سپریم کورټ هغه پریکړه غندل شوې چې په ترڅ کې په هغه هیواد کې جوړ شویو پوځي عدالتونو ته آئینی حیثیت ورکړل شوی دی. د لیکنې تر مخه د پاکستان اعلی عدلیې د خپل دغه حکم په ترڅ کې د پوځ پټو عدالتونو ته اختیار ورکړل چې د هیواد عام وګړي رانیولی او د مرګ په سزا محکومولی شي. لیکنه کاږي د پاکستان حکومت دا پریکړه چې د ترهګرۍ په پیښو کې د ککړو کسانو د سزا کولو لپاره ځانګړي پوځي عدالتونه جوړ کړي د دې ښکارندوی ده چې حکومت د هیواد پر عادي عدالتي نظام اعتبار له لاسه ورکړی. حکومت د دې لپاره چې د نیول شو مشکوکو ترهګرو دوسیې زر فیصله شي د ځانګړو پوځي عدالتونو جوړولو لار غوره کړه. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان په عدالتي نظام کې د یو لړ نیمګړتیاو د موجودیت خبره کیږي. لیکن وایي د پاکستان په عادي عدالتونو کې د بډو رشوتونو ورکولو او اخیستلو په اړه کېدونکې نیوکې بې ځایه نه دي. د هیومن رائټس واچ په لیکنه کې د پاکستان حکومت ته وړاندیز شوی چې خپل عدالتي نظام دومره پیاوړی کړي چې له ترهګرۍ سره تړلې دوسیې فیصله کړی شي. په لیکنه کې خبرداری ورکړل شوی چې د پاکستان حکومت غواړي د پوځي عدالتونو له لارې په هغه هیواد کې د ترهګرۍ کېدونکې پیښې له منځه یوسي، نو دغه کار به د پاکستاني وګړو امنیت او د هغوی بنیادي بشري حقونه له ګواښ سره مخامخ کړي. بلخوا ډیپلوماټ مجلې د افغانستان په جګړه کې د ملکی وګړو د مرګ ژوبلې په اړه د ملګرو ملتونو د یو رپورټ مهمې برخې راخستې. د مجلې لیکنه وایي د ملګرو ملتونو رپورټ ښیي چې عامو افغانانو د روان میلادي کال په لومړنیو شپږو میاشتو کې هماغه عمره یا یو څه زیات تلفات چې د تیر کال په ورته موده کې ورته اوښتي وو لیدلی دي. د لیکنې تر مخه د عامو افغانانو لپاره تر ټولو بده ادعا ده چې افغان طالبان او حکومت مخالفه نورې ډلې په دې وروستیو کې په بېلابېلو ډلو ویشل شوي. د طالبانو ځینې ملګري د اسلامي دولت وسله والې ډلې لیکو ته روان دي چې د لیکنې تر مخه دغه کار عام افغانان سخت په ویره کې اچولی دي. ملګرو ملتونو په خپل رپورټ کې له افغان حکومت څخه غوښتي چې پر هغو ځایونو چې ملکی خلک ژوند پکې کوي د راکټونو له توغولو ډډه وکړي. رپورټ دغه راز له افغان حکومت غوښتي چې د هیواد په مختلفو برخو کې جوړ کړل شوي ملیشه ځواکونه بې وسلې کړي او د افغان امنیتي ځواکونو د پیاوړي کولو چارې ګړندۍ
کړي.
مشال اړیو ته تاسو غوږ درنو اوریدونکو ساسه پامې بل رپورت په لور راګرځوم. په دې رستو کې د افغان طالبانو په خوانی مشر مولا محمد عمر مړینې خبر خپور شو چې په اړه یې په رسنو کې هر اړخیزي سیړنې وشوي. په داسې حال کې چې د پاکستان تحریک طالبان هم له مولا عمر سره د وفاداری اعلان کړی وو او هغه خپل مشر بللی وو، اوس پوښتنه دا پیدا کیږي چې د نوموړي مړینه به پر تحریک طالبان پاکستان څه اغیز ولري. دا یادونې وړ ده چې د پاکستاني طالبانو یوې ډلې له پخوا له اسلامي دولت وسله والې ډلې سره د وفاداری اعلان کړی. ملیحه امیرزاده نور حال راکوي.
د افغان طالبانو د مشر مولا محمد عمر د مړینې تر خبر وروسته یاده ډله د نوي مشرتابه په سر ویشلې ښکاري. که څه هم د طالبانو د شورا په یوه غونډه کې د مولا محمد عمر مرستیال مولا اختر محمد منصور د نوي مشر په توګه انتخاب شو، خو لا هم د مشرۍ په سر په طالبانو کې اختلافات دي. که یوې خوا ته افغان طالبان له خپل منځي کړکېچ سره مخامخ دي، نو بلخوا بیا دا پوښتنه راپورته کیږي چې د پولې هغه غاړې ته تحریک طالبان پاکستان چې مولا محمد عمر یې خپل لوی مشر ګڼلو، په اوسنو حالاتو کې به پر هغوی د نوموړي د مړینې څه اثرات وي. په پېښور کې خبریال او کارپور رحیم الله یوسف زئی وای،
اوس چې مولا عمر مړ شو نو د پاکستاني طالبانو او جهادیانو او د افغان طالبانو ترمنځ یو تړون هغه ختم شو، ځکه چې اوس دا نوی امیر خو نه دی راغلی، په هغې باندې اختلاف دی، ملا عمر خو امیر المومنون و نوی امیر چه رازی بغب آغا حیثیت نی کم چه ده ملا عمر و ممکن دا چه سه پاکستانی طالبان چه دی آغی ده نوی امیر سرک آغا سو کی آغا اومنی خپل رهبر خو پاکستانی طالبانو که خو سر داست کسان دید چه آغی دوی آی وقت که چه ملا عمر ده مرگ لا خبر نور آغلی دوی ملا عمر پر خوده و آو
هم په دې اړه پخوانی سفارتکار رستم شاه مومند وایي داسې نه ویني چې د ملا محمد عمر د مړینې ډېر اثر به پر پاکستاني او طالبانو پرېوځي، ځکه چې په پاکستان کې یاده ډله کمزورې شوې ده او د پخوا په شان قوت نه لري.
افغان طالبان بیل تحریک و پاکستان کې کوم تحریک طالبان دا بیل تحریک و دې کې بعض خلک دسی چې هغې ملا عمر سره بیعت و بعض خلق دسی چی اغی بالکل انڈیپینڈنٹلی خپل دغه کاو خدا افغانستان دغه تحریک اثر په دی باندې کم زکه پریوزی چی دلته خوست بیلوی آپریشن شو او دا کم اغا ڈی مڈی وی ټول ختم شوی او سغی پا تیخت دی او لیڈر میرر امدنه معلوم سپلیٹ شو مطند بیل دی دا باجه اول بیل دی وزیرستان بیل دی داغی سا دغا اس حیثیت پاتی نشو دلتا پا پاکستان کی دلتا حالات اس بدل نی دا افغانستان والا خبره والا فیصله کی چی دلتا یو امیر مقرر شی او خلق اغا تا بیت چی تسلیم شی اغا شیلان دی شوی اغا تخفل چی کم نی پا طالبانو که دن جگل شروع.
بلخوا رحیم الله یوسفزئی زیاتوي فکر نه کوي چې افغان طالبان به هم غواړي چې د پخوا په شان له پاکستاني او طالبانو سره ښه تعلقات ولري.
زه فکر کوم چې افغان طالبان به هم داسې زیات خواهشمند به نه وي. دا اوسني حالات بالکل بدل دي. پخوا خو واقعا دوی ترمنځ ډېر نږدې اړیکې وي. زه فکر کوم چې دا اړیکې چې کوم دي د افغان طالبانو او د پاکستاني طالبانو دا د مخکې نه کمزوري شوي دي او نورې به کمزوري شي.
لا په داسې حال کې ده چې تېره اونۍ طالبانو د ملا محمد عمر د مړینې تصدیق وکړ او ویې ویل چې هغه په 2013 کال کې مړ شوی و. تر دوه کاله د هغه مړینه پټه ساتل شوې وه.
څوکشته که نشته څه چې زمونږ د پښتنو تپوس وکړي او مونږ ته یو لاره وښیي.
دا ماشومه مې غېږ کې به ما ډېر کنډه تا پورې ځان داسې زنګول ما دا ماشومه بچه خو به چپه ډېره شو. لور مې د غېږ نه لاړه، برخم لاړه، لوپټم لاړه، چپل م لاړې.
کله یې مونږ ته کارتون را کړو اوس یې مونږ او پولیس لاس ګروه پولیس ته سپارت کاره کې اول درته دا چې درس بنایې.
مشال راډیو د بېوسه او خاموشه خلکو غږ.
درنو درګو تاسو د مشال راډیو خبرونه ته غوږی اوس وښوې ده. د نیس پروګرام جمهوریت د جمهوریت په نننې خبرونه کې به واوري چې د تیرو شاوخوا دوه اونو راهیسې د افغان طالبانو په اړه خبرونه د افغانستان د سولې بهیر لپاره څه معنی لري او آیا د طالبانو ترمنځ اختلافات به د افغان حکومت لپاره د سولې په لړ کې ننګونې زیاتې کړي او که څنګه. د دې خبرونې کوربه پامیر ساحل دی.
د افغان طالبانو د پخوانی مشر ملا محمد عمر تر مړینې څه د پاسه دوه کاله وروسته د هغه د مرګ خبر خپرېدل څه معنا لري؟ د ملا عمر وروسته د نوي مشر او مشرۍ پر سر اختلافات څنګه تعبیرولی شو؟ د تیرو شاوخوا دوه اونیو خبرونه او بدلیدونکي حالات د افغانستان سولې پر بهیر څنګه اغیز لرلی شي؟ که په طالبانو کې اختلافات وي نو ورسره د سولې بهیر په اسانۍ ترسره کیدی شي که نه دا اختلافات د افغان حکومت لپاره نورې ننګونې پیدا کولی شي؟ د وسلوالو طالبانو اختلافات آیا په افغانستان کې د داعش یا اسلامي دولت ډلې پیاوړي کېدو لامل کیدی شي او که څنګه؟ په دې ټوله صحنه یا منظر کې د پاکستان څه رول دی؟ دا او نورې پوښتنې مو د جمهوریت په نننۍ خپرونه کې له دوو پوهانو سره څېړلې دي. تاسو ته ښه راغلاست وایو. له مشال راډیو سره اوسئ.
جمهوریت
اوردونکو له تیرو شاوخوا دوه اونیو راهیسې په رسنیو کې د افغان طالبانو په اړه زیات خبرونه خپرېږي. که د دې خبرونو لنډیز وړاندې کوو نو داسې وشول چې اول د طالبانو د پخواني مشر ملا محمد عمر د مړینې خبر راغی. ټاکل شوی وه چې د جولای پر 1 افغان حکومت او طالبان د پاکستان په مری ښار کې د سولې خبرو دویم پړاو ترسره کړي، خو د ملا عمر مړینې خبر تر خپرېدو وروسته د تېرې پنجشنبې یا زیارت پر ورځ د پاکستان بهرنیو چارو وزارت وویل د طالبانو په غوښتنه یې دا خبرې ځنډولې دي. د افغانستان بهرنیو چارو وزارت تر دې بیان وروسته د خبرو پر ځنډېدو د خفګان څرګندونه وکړه او هیله یې وښوده چې د سولې خبرې به ژر ترسره شي. د ملا عمر د مړینې تر تایید وروسته ملا اختر منصور د طالبانو نوی مشر شو. د منصور تر مشرۍ وروسته د طالبانو یو بل مشر ملا حسن رحماني په یوه ځانګړې مرکه کې ازادۍ راډیو ته وویل چې د منصور پر ځای باید د ملا عمر زوی ملا یعقوب د طالبانو نوی مشر ټاکل شوی وی. رحماني ویل د کوټې شورا ګڼ غړي د ملا اختر منصور له مشرۍ سره اختلاف لري. د زیاته کړه چې د خپل ژوند په وروستیو ورځو شپو کې ملا عمر یوازې ساتل شوی و او هیڅ کس ته ورسره د لیدو اجازه نه وه. افغان حکومت او طالبان وایي ملا عمر د 2013 زیږیز کال د اپریل په میاشت کې مړ شوی و. د ملا عمر د مړینې خبر پټ ساتل او د منصور له مشرۍ سره د اختلاف پر سر په قطر کې د طالبانو سیاسي دفتر مشر سید طیب آغا له خپلې دندې استعفا ورکړه او د اګست پر درېیمه یې د یو بیان پر خپرولو پر طالبانو غږ وکړ چې د پردیو ګټو لپاره دې نه جنګیږي او پر روسي وګړو او د هغو هیوادونو پر کسانو د بریدونه نه کوي چې د افغانستان په بیا رغونه کې مرسته کوي. دې ټولو بدلونونو ته په کتو بېلابېلې پوښتنې پیدا کېږي. اول دا چې آیا د طالبانو مشر ملا محمد عمر د مړینې تر خبر راتګ وروسته اختلافات ولې پیدا شول؟ په کابل کې د شخړو امنیت او سولې مرکز څېړونکی حکمت الله اعظمي وایي د طالبانو د ویش یا اختلاف موضوع مشري نه بلکې د سولې خبرې دي.
ملا عمر مړینه نه و چې دوی سره وویشل، بلکې اصلي اساسي خبر اساسي ټکی چې دوی سره ویش یا هغه سول او د سولې مذاکرات او سولې ته کښېناستل وه. کله چې راسو دا خبرې دي چې مثلا ولې دغه د ملا عمر مرګ دا وخت کې افشا شو بیا وروسته طالبانو کنفرم کړ، یو اساسي پوښتنه چې زه کوم هغه زما سره دا یو همدغه ډسکشن کې زه راوړم، هغه دا دی چې طالبانو کولی شوی چې د ملا عمر مړینه رد کړي، لکه دغه دوه کاله او څلور میاشتې چې پټه ساتلی شوی او یا ردوی چې هر کله به خلقو دا سوال وکړي چې ملا عمر مړ دی مګر دوی به دا رد کوي. مګر نن ورځ چې دوی دغه مرګ تاییدوي د دې اهمیت دوی ته څه دی؟ زما په نظر د دې اصلي ګټه وړونکی یا بینفیشری هغه اختر محمد منصور پخپله دی، او همدارنګ دغه افشا کېدلو د مرګ او بیا تاییدېدلو کې هم د خاص لاس درلود.
اعظمي وایي که ملا اختر منصور د طالبانو د مرستیال په توګه د سولې خبرو ته حاضر شوی وای نو زیات اغېز به یې نه درلود.
مخکې که اختر محمد منصور سولې ته لیوالو، مثلا افغان چارواکو ممدا ویل، پاکستان د چارواکو ممدا ویل چې کله په امریکا په جولای کې خبرې کېدلې نو دوی ویل چې منصور اجازه ورکړې. دا صحیح دی، دا کم منابعو سره چې خبرې کوم هغه همدا وایي چې منصور د سولې طرفدار دی. نو که دوی د معاون په صفت سولې ته راغلی وای یا د مذاکراتو میز ته کښېناستلی وای او خبرې کړې وای، د ده په وړاندې باندې مخالفتونه تر اوسه ډېر ډېرېدله، په دې خاطر چې خلکو بویل چې دا خو ملا عمر دا سوله نه غواړي، دا خو د ده معاون دی چې غواړي راجلا شي. مګر وسه اختر محمد ته یو قانونیت او مشروعیت د امیر المؤمنین او د طالبانو د مشر په صفت ورته ورکوي چې دوی هره فیصله وغواړي وکړي هغه کولی شي، او د امیر اطاعت په طالبانو په لایحه کې یو امر دی که په داسې حالت کې منصور غواړي چې سوله وکړي دا د ده لاس یې لا ورته خلاص کړي چې سوله وکړي.
په کابل کې خبریال او شنونکی عباسین بریال هم فکر کوي چې د سولې د خبرو پر سر په طالبانو کې ژور اختلافات موجود ول.
زه فکر کوم د ابتدا هم د طالبانو د ټولو په خوښه خبرې اترې نه دي شروع شوې، او دا د پاکستان د استخباراتو په ملتیا یوازې یوه ډله د طالبانو دې ته هڅول شوې وه چې هغوی خبرې وکړي. بیا د دې دپاره چې هغه استازیتوب ته د طالبانو یو څه رونق ورکړي او هغه برجسته وښيي د ټولو طالبانو په نمایندګۍ باندې وښيي، نو هغې دپاره یې په سرپرایز کې د ملا عمر مرګ اعلان کړم دا ډول، او دلته ته یې موقع د دې ورکړه چې طالبانو د یو مطرح مشر په توګه باندې خبرې اترې وکړي، دغسې هلې ځلې ورته شروع شوې. مګر په ټوله کې بیا طالبان د دې غږ سره موافق نه وو، سملاسي چې دا موضوع راپورته شوه د طالبانو د مشرۍ او د سرنوشت موضوع پکې مطرح کېده، نو مخالفتونه ورسره راپورته شول، او دا مخالفتونه د یو نیم کال نه راپدې خوا په طالبانو کې موجود وو، او ټول خلک ورباندې خبر شول چې طالبان نه د نوې رهبرۍ سره په شکل موافق دي لکه څنګه چې یوه ډله په دوی کې قوي ډله هڅه کوي، او نه د دغسې مذاکراتو امکان شته دی چې یوه ډله یې وکړي.
بریال وایي د جولای په پیل کې چې له افغان حکومت سره طالبانو خبرې وکړي هغه هڅه هم په پوره ډول صادقانه نه وه.
اوس دا شکونه رامنځته کېږي هغه خوشباوري چې د سولې د لومړۍ پروسې د شروع دپاره وه هغه یو څه چیلنجونو سره مخ ده، او شک پېشته دی چې هغه وخت هم ډېره صادقانه نه ده راپیل شوې. په طالبانو کې یوه ډله دې ته هڅول کېده چې خبرې وشي، اما په ټوله کې دغه خبرو د طالبانو د غونډ جوړښت نمایندګي نه کوله،
حکمت
الله اعظمی وایي د ملا عمر د مړینې په اړه د طالبانو تصدیقي یا تاییدي بیان پاکستان پلوی و، ځکه چې دوی په هغه بیان کې ویلي ملا عمر په تیرو څو کلونو کې له افغانستانه نه و وتلی. د اعظمی په خبره په طالبانو کې داسې ډلې او کسان شته چې د منصور پر وړاندې وجنګیږي، خو اصلي خبره د پاکستان د صداقت ته
داسې اشخاص شته، ډلې شته او ګروپونه شته چې هغه د منصور په وړاندې باندې درېږي او حتی جنګ هم ورسره کوي. مګر دا پر دې پورې تعلق لري چې پاکستان څومره لیواله دی چې څومره صادقه دی چې د افغانستان دولت سره یو ځای کار وکړي تر څو سوله راشي. که چیرې دوی رښتیا هم صادقه وي، نو زه به تا ته په یقین سره ویلی شم چې هغه ډلې ایلیمنټس چې د منصور د رهبرۍ تر خلاف دي، هغوی به حتماً یا بندیان کېږي او یا به هم د منځه وړل کېږي، او یا که نور هېڅ نه وي د خپل خاورې څخه ایستل کېږي، بیا افغان دولت کار ایستل دی هغوی ودروي. اوس زما په فکر پاکستان هم تر اوسه په دې باندې مطمئن نه دی چې کومه خوا یې ګټي. منصور یې ګټي، منصور آیا ټولو ته قابل نه قبول بیا یا خپل کولای شي چې دی دا لیډرشپ او رهبری وساتي او کنه؟ که چیرې ضعیف سي نو بیا زما په فکر دی ول ګیو اپ اون منصور، دی ول پریږدي، بیا به د هغه ډلې سره چې دغه وي جنگ ته دوام ورکوي سره به کار وکړي.
اعظمی وایي که ملا قیوم ذاکر پیاوړی شي نو هغه د پاکستان خلاف کېدی شي، نو ځکه پاکستان په ډېر احتیاط اقدامات کوي چې یوه خوا هم خپه نه کړي.
که ذاکر تاسو فکر وکړئ قوي سي صحیح، نو د پاکستان په وړاندې خو هغه بیا پورته کېږي. نو پاکستان هم په دې وخت کې ډېر محتاط دي، ډېر احتیاط باندې کار اخلي چې یوه خوا هم خفه نه شي تر څو معلوم شي چې کوم لوری دغه دی. د منصور ځوابونه څه شي دي؟ یو یې دا دی چې مثلا د اقانی په نامه باندې سټیټمنټ خپور کړی، خو په ویبسایټ باندې ډېر کنټرول لري چې تر څو د ده سره بیعت اعلان کړي یا الیجنس اعلان کړي چې د ده مشروعیت ورته لا قوي کړي. یا معاونین یې وګوره، اوس سراج الدین حقانی ده ته څه ضرورت چې راشي معاون یې وټاکي، یا په دې خاطر چې تر څو په ایسټ باندې خپل کنټرول خپل هغه وزر وغوړولی شي، تر څو په ایسټ کې هم د ده طرفداران ډېر وي. که چېرې دی د هغه ډلې چې د منصور په خلاف پورته کېږي، دی بیا مقاومت. یا مثلا تاسو وګورئ چې د ذاکر په نامه اعلامیه خپره کړله، دا د ذاکر یو ډېر نږدې ملګري په خپله ماته وویل چې دا د اعلامیه نه ده، او ذاکر دا څو ورځې کېږي چې زموږ څخه لادرکه دی، موږ نه شو کولای چې ده ته یا ټلیفون باندې ورسره وغږیږو او یا دې ووینو.
په طالبانو کې د اختلاف یو مهمه نقطه د قطر سیاسي دفتر د مشر سید طیب آغا استعفا هم ګڼل کېدای شي. څېړونکی حکمت الله اعظمی وایي د قطر په دفتر کې هم ځینې کسان د ملا اختر منصور ملګری دي.
کله چې په مری کې ټاکس وسوله او اسلام آباد کې خبري وسولې د منصور د ډیلیګیشن داسې ویل کېږي، همدا چارواکو ویل چې منصور اجازه ورکړې. کله چې هغه وسوله قطر دفتر په هغه وخت کې خپل نارضایتون ښودلي. منصور څه وکړله؟ منصور ملا جلیل چې د طالبانو د وخت سیاسي معین او د وزارت خارجه دی واستوي قطر، تر څو د ده د ټیم د ده د کمپ او د قطر دفتر میانجګري وکړي چې تر څو د دې دواړو اختلافونه سره لږ اسانه شي. د هغه په نتیجه کې ځینې کسان په قطر دفتر کې هم رضایت ښولی وي چې منصور سپورټ کړي په هر حال کې، چې که جنګ خواته ځي که د سولې خواته ځي د ده سره ودرېږي. او طیب هغه سټانس چې دا اخیستی دی هغه په دې دی چې چون چې دی د پاکستان ډېر خلاف دی، هغه ښکاره دلیل یې دا دی چې په پاکستان کې د فامیل سره بد وشول او د خپل یو څه بې عزتي ورته کړې او پاکستاني ځواکونو د پر کور چاپه وهلې.
البته اعظمی دا فکر هم کوي چې د قطر سیاسي دفتر دومره پیاوړی نه دی او ډېر ارزښت نه لري.
سیاسي دفتر په قطر کې دومره ډېر د غم نه دی چې په افغانستان کې دی. هغه طالبان د ګونتنامو څخه 15 نفره چې راایلسول، هغه ویل کېږي چې شاید د منصور خلاف وکړي، مګر هغه په سیاسي دفتر کې نه دي. د قطر هغه 15 دغه دي د ګونتنامو څخه راایلسوي کسان دي، هغه نفوذ لري. حتی ویل کېدل چې دا هغه ځای چې خبر هم په طالبانو ته په افغانستان کې بیا ځینې دخه ورکولې، نو هغه کسان شاید د منصور مخالفت وکړي. مګر زه بیا هم درته وایم چې ځینې کسان دا زه نه سم کنفرم کولای چې څوک، مګر یو تعداد د قطر دفتر د اعضاو څخه او حتی د هغه 50 دغه څخه یو دوه د منصور سره خپل رضایت ښودلې چې تر څو د مشر په صفت باندې وپیژني او اطاعت وکړي.
خو خبریال او شنونکی باسین بریال فکر کوي چې په طالبانو کې اختلاف د افغان حکومت لپاره ننګونې پیدا کوي.
خو د افغانستان د دولت لپاره د دې وروسته نور هم سختېږي، ځکه په طالبانو کې دوی د مشخص ادرس سره باید واحد ادرس سره باید خبرې وکړي، نه دا چې ټول طالبانو پسې جلا جلا وزولي. او دا د مشخص ادرس تر ټولو مهمه دا ده چې د تضمین ورکړل شي چې طالبانو کې اوس مشخص ادرس وجود لري که نه لري. زه فکر کوم دا به اوس ستونزمن
دي.
بریال وایي د طالبانو درې دفترونه دي چې جلا جلا یې د سولې خبرې کولې.
اول خو مونږ په واضح ډول درې د طالبانو دفترونه لرو چې هغوی جلا جلا پروګرامونه د خبرو اترو شروع کړي. یو د کوټې شورا چې هغوی د ولسمشر کرزي سره د پخواني ولسمشر سره خپل روابط درلودل او هغې کې ځینې کسان حقوقي خلک وو، هغوی هڅه کوله یا منځلاري خلک وو، هغوی هڅه کوله هم د طالبانو دغه جریان وژغورلی شي او هم د طالبانو د جریان په ادرس باندې خبرې وکولی شي. دویمه ډله دغه ده چې اوس په کې راپورته شوه او ډېره په قوت سره مطرح شوه، لکه د اختر منصور ډله چې ده. او دریم دا دی چې په قطر کې هم خبرې اترې روانې وي. د قطر دفتر ادعا کوي چې دوی یو متفاوت بهیر شروع کړی وو. دوی ادعا کوي چې ګویا مونږ لومړی لاس خبرې کولې د لومړي ادرس سره، چې د دوی منظور امریکایان دي چې هغوی پکې دخیل وو نسبت دې ده چې پاکستان پکې دخیل واوسي.
بریال دا هم وایي بله ستونزه دا ده چې په طالبانو کې نورې ډلې لکه فدایي محاذ هم سر پورته کوي.
اوس خو په طالبانو کې نورو خلک هم سرونه راپورته کړل. زه فکر کوم د فدایي محاذ په څېر باندې به نورې وړې وړې ډلې چې د کوټې د سرعت څخه منشأ اخلي او برابرۍ کې یو یو غړی د طالبانو د مشرتابه څخه دی، هر یو به د خپل ځان د مطرح ساتلو او د نفوذ دپاره هلې ځلې کوي.
نو په داسې حال کې چې اسلامي دولت یا داعش ډلې په اړه هم رپورټونه دي چې په افغانستان کې فعالیت کول او پراخول غواړي، آیا دا امکان شته چې ځینې طالبان هم له دې ډلې سره یو ځای شي او که څنګه؟ اباسین بریال وایي داسې خطر شته چې ځینې جنګېدونکي طالبان له داعش سره یو ځای شي.
دا یو خطر لري په اوس وخت کې که دا موضوع یو په مخ کې رامنځته شوی وای په واضح ډول دی هم د جنګ په لیکو تاثیر کوو هم د جنګي طالبانو په مورال. مګر نن ورځ څومره چې د طالبانو په منځ کې د اختلافونو په لحاظ د خبرو اترو د پروسې په منځ کې وقفه پیدا کېږي، هماغومره دلته د جنګي طالبانو په سرنوشت باندې تاثیر کوي. جنګي طالبان چې دي د هغې دپاره اوس متاسفانه په افغانستان کې یو انتخاب شته چې هغه فکر کېږي چې پاکستان د همدې دپاره زمینه سازي هم وکوله چې په دې وقفه کې چې طالبان دونه په سرنوشت وویني اکثره یې کوشش وکړي چې خپل طرف انتخاب کړي. او د طالب معلوم دی چې څوک چې د وسلې سره روغ دي هڅه فرصتي به د دښمنۍ اخیستي، څوک چې فکر کوي چې باید د جګړه په شکل باندې وشي او همدا ډول هغه د شګیا دی پیسې د امکانات تر طالبانو نه زیات ورکوي. زه فکر کوم همدې وخت کې نو د داعش جلب و جذب روان دی او همدغه د داعش د جلب و جذب دپاره یا دغه لښکرو د انسجام دپاره یوه ډېره عجیبه موقع رامنځته شوه چې دوی ترې استفاده کوي.
حکمت الله عظمي د اسلامي دولت ډلې ابوبکر بغدادي په مثال ورکول وایي چې وړوکی قومندان و خو چې خپل ډله یې جوړه کړه نو تر القاعده هم لویه شوه. نو په افغانستان کې هم بهرني وسلوال غواړي خپل ځان پیاوړی کړي.
ابوبکر البغدادي یو قومندان د داعش، مګر کله چې بغاوت اعلان کړي دومره غټ شو چې د زواهري څخه هم اوس په کراتو باندې غټ دی او خپل مشر هم چیلنج کولی شي. نو که داسې یو ډله پیدا کېږي چې هم یا مثلا د داعش سره کېږي، ګورې تاسې خارجي فکټور دلته خارجي جنګیالي چې په افغانستان کې موږ لرو، اسلامیک موومنت آف ازبکستان دی یا په هغه ډلې چې ای ټی آی ایم چې ایسټرن ترکستان موومنت دی په دغه کې چین کې، دا کسان دلته بالخصوص آی ایم یو یا ازبکستان اسلامي تحریک دی ډېر زیات نفوذ لري. د 15,000 تر 16,000 کسان هغه ارقام دي چې ما ته پوهان دولت بالخصوص استخباراتي چارواکو راکړي. دا هغه کسان دي چې آماده دي چې طالبانو د هغه ډلې سره چې جنګ غواړي دامه وکړي کار ورسره وکړي. د دې موټیویشن دا چې که چیرې سوله اوسې خو موږ ته ځای نشته، موږ باید بیا دا ځای تخلیه کړو. افغانستان دوی ته ستراتیژیکي اهمیت لري د موقعیت له لحاظ څخه، تر څو په مرکزي آسیا کې جنګ وکړي. نو هغوی آماده دي، داعش آماده دی او ظاهر په ایدیالوژیکي لحاظ د نظریاتي لحاظ هم داعش ته ډېر نږدې دي، چون چې سلافي نظریه په ګوانتانامو کې لکه خادم چې د کړې وه خپل کړې وه دم خپل کړې ده.
شنونکی اباسین بریال له دې سره موافق نه دی چې د طالبانو ترمنځ اختلاف به افغان حکومت واکمن کړي چې د دې ډلو له ویش او اختلاف ګټه واخلي.
په صحنه کې چې کوم خلک سره موږ تماسونه لرو، کوم طالبان چې موږ پېژنو، هغوی ټول د دغه سرنوشتۍ نه دې خواته نه ځي چې ګوره طالبان تخت کړي یا مثلا راشي په یو چوک ودرېږي، مزدوري وکړي یا راشي د افغانستان دولت ته تسلیم شي، بلکې هغوی دا کوښښ کوي چې ځان ته یو بل سنګر انتخاب کړي. وغه سنګر د جوړېدو په حال کې دی. د بټمرغه اکثریت د دوی اوس هڅه کوي چې د داعش سره یو قسم خپل روابط جوړ کړي، هغه څه چې طالب ورته ورکول تر هغې زیات اوس ورته داعش ورکوي او دغه ورباندې تاثیر کوي.
څېړونکی حکمت الله اعظمي زیاتوي پاکستان هم طالبان کمزوري لیدل غواړي، خو دومره یې کمزوري لیدل نه غواړي چې بالکل له منځه ولاړ شي.
پاکستان هم په دې پوهېږي چې که چیرې طالبان قوي شي او دی اسلامي امارات بیا جوړي، دا ماته هم سردردي ده، چون چې دوی به همدغه شی ټي ټي پي ته کومک ورکړي چې په ماته سردردي جوړ کړي. نو پاکستان اوس غواړي چې دغه
طالبان یو څه کمزوري دي مګر دومره کمزوري نشي چې لمه انځل لاړ.
اوردونکو تاسو د پوهانو لخلې واوریدل چې د طالبانو په منځ کې اختلافات به د سولې په لړ کې د افغان حکومت لپاره ننګونې زیاتې کړي، ځکه چې افغان حکومت باید له یوې داسې ډلې سره خبرې وکړي چې د ټولو طالبانو استازیتوب کوي، او که طالبان ویشل شوي وي نو بیا مشخص ادرس یا پته نه معلومیږي، او همداراز خطر شته چې ځینې وسلوال د اسلامي دولت ډلې په لیکو کې جذب شي چې لا به د سولې بهیر لپاره زیانمن زیات شي. اوریدونکو یوه یادګیرنه اړینه بولو، او هغه دا چې په څه شکل چې په دې وروستیو ورځو شپو کې تازه خبرونه راځي او بدلونونه واقع کیږي، نو دا ډیره ګرانه شي چې په مشخص ډول شنونکي د راتلونکي په اړه کره شننه یا تجزیه یا وړاندوینه وکړي. دا ونننۍ خبرونه. راتلونکي اونۍ به بیا له جمهوریت سره راشو په مخامخه.
جمهوریت